پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب له اندېښنې خبرو چې طالبانو ګواښ ورته کړی. د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډ ولیدي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده. او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په ځانګړې توګه افغانستان د سولې پر روان بهیر او پکې د ازبکستان د رول په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر لیکلي چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر کامیلوف سره یې کتلي او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې پر رول او له هغې وروسته د سیمه ییز اتصال په چټکولو خبرې کړې دي. خلیلزاد وی له ازبکستان مشرتابه د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ او د بین الافغاني خبرو اترو د قربتوب د وړاندیز د کابل هم مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد په هڅو د طالبانو او د افغان حکومت د استازیو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت لا هم د بیلابیلو سیاسي لورو په ګډون د سولې د رهبرۍ د یو شورا او یو مرکچي پلاوي د جوړولو په موخه سلا مشورې او بحثونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده. دا خبره دفاع د وزارت وایان قیس منګل وکړه. طالبانو په یو بیان کې نن چې په 500 ژبو خپور شوی دی او رسنیو ته استولې ویلي چې پسرلنی عملیات یې پیل کړی دي. په داسې حال کې چې طالبانو او د افغانستان د سولې پر د زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې کیږي، د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان شوی دی. خو طالبان وایي چې تر څو پورې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موجود وي، دوی به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله څه باندې زرو تنو زیانمنو شوو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. په بادغیس کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست محمد اختر وایي چې د 4.5 میلیونه افغانیو په ارزښت دا مرستې د حکومت له بودیجې برابرې کړې دي. د بادغیس د تېرې میاشتې په سیلابونو کې 10 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شول. همداراز زرګونه جریب مځکه او ګڼ شمېر کورونه هم ویجاړ شول. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر عبدالرازق چیما د مشال راډیو ته وویل چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او نن سهار د ترکاریو د خرڅلاو د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاودېد. د نوموړي په وینا د چاودنې په قربانیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د چاودنې و ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. پاکستاني پولیس باور لري چې د دې بمې چاودنې هدف په کوټه کې میشت هزاره توک می وګړیو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږو رسنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 268 نور ژوبل دي. د ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان په هغه رپورټ کې چې د پنجشنبه پورې خپور شوی ویل شوي چې ډېر نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوختي. د ملګرو ملتونو عمومنشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنګ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تېره اونۍ د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې جګړه پیل کړه. د قومندان تر اوسه د جنگبندۍ په اړه ټولې نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي او جګړې ته دوام ورکوي. دغلته روسیه د قومندان هفتر ننګه کوي او ملګري ملتونو امریکا بیا د لیبیا د اوسني حکومت ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په راروانه جون میاشت کې به فرانسې ته لاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډي ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. ډي ورځ د 1944 کال د جون په شپږمه هغې ورځ ته ویل کېږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیري د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازي جرمني او متحدانو یې ماته وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې دوهمې نړیوالې جګړې د هغو څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې یو یې 95 کلن او درې نور یې هر یو 100 کلن دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ ټول افغانستان کې اوري.
We are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely concerned about the humanitarian situation in that country.
سره سالی په افغانستان کې د طالبانو تر ګواښ وروسته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هزاره او لچاودنې خبر کړو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے اس طرح ہے کہ لوڈنگ کے دوران دھماکہ ہوا.
پخوس کے رسول لپاره د مشورتي جرګې غړي غواره شول.
مکتا دیرش کسان سهامیات نور کل چی و چې ودا کې دیرش وی صدا خزی وی نور سړی وو.
په کندوز کې درې دی ګل مشاعره وشوه.
دغه پروګرامونه ته د ولسوالۍ څخه د کلو باندې څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی هم د سولې پیغام تر خپل کلو باندې رسوي. دا غزي سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
د سمارا زما حق په پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د تخنیکی ستونزو ترڅنګ د بودیجې مسله چیرو. یو شمیر نور مطالب هم تر وی بچي د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلئ شئ. طالبانو په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې مؤسسې ته خبرداری ورکړی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. سره صلیب دې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانان ډېرې ستونزې لري او د دوی مرستو ته خورا زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
بلې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سره صلیب پر کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته اندېښنه ښیي او وایي چې په جنګ کې ښکېل اړخونه باید د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نه شي. د دغه وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل سره صلیب د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همکار مؤسسه ده او که فعالیتونه یې وځنډېږي د ملکي کسانو درملنه به له مشکل سره مخ شي. مایار وویل
وزارت ساتما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود به تمام افغانا در هر موقعیت جغرافیایی که هستند بدون در نظر داشت مسائل لسانی، سمتی و تعلقات سیاسی عرضه می کنیم. بنان هر تصمیمی که منجر به این شود که در عرضه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود قابل نگرانی نه تنها برای وزارت ساتما بلکه برای تمام افغانا می باشد.
سره صلیب لډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي او هغه ځایونو ته ځانونه رسوي چې هلته روغتیایي پرسونل یا امنیتي ځواکونه نشي تللی. د عامې روغتیا وزارت په جنگ کې له ښکېلو دواړو اړخونو غواړي چې د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نشي. د سره صلیب مسؤولین وایي دوی هم اندېښمن دي ځکه په افغانستان کې جنگ روان دی او ډېر خلک د دوی مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب د کمیټې د عامه اړیکو مسؤول رابین ازادي راډیو ته وویل
Yes, we are extremely concerned, but even before the statement, we were extremely
خاغلی رابین وویل مونږ سخت اندېښمن یو ځکه چې په افغانستان کې جنگ روان دی. په زرګونه کسان د شخړو سره مخامخ کیږي او اغیزمن کیږي. ښایي په ګڼمیشتو سیمو کې عملیات وشي، ډېر خلک ټپیان شي یا بې ځای شي. په دې زموږ اندېښنه ده او که دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو ستونزې به نورې هم زیاتې شي. د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه وایي چې سره صلیب خواره واره فعالیتونه لري په افغانستان کې او کله کله داسې پېښېږي چې هغو ځایونو ته دوی ځانونه ور رسوي چې موږ پرې خبر نه یو. د دغه وزارت ویان نشرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل هر کله چې دوی کوم سیمه ته ورزی او فعالیت کوي یا درملنه کوي یا سوق لیکدوي نو دوی سره دی شریک کی چې امنیتی ونیسي. بله
مننه خان محمد سیندو چې له کابل د سر صلیب د اندیشنې په ارتباط راپور راکوه. سر صلیب په افغانستان کې وروسته تر هغه خپل فعالیتونه ځنډولي دي چې طالبانو د نړیوالې موسسې ته خبرداری ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپر دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. خوست مخه کوو. د خوست په ښار کې هم ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. خوستوالو مشورتي لوی جرګې ته خپل دیرش تنه استازي وروپیژندل. د خوست د ولایتي شورا غړي وای چې په ټولو ولسوالیو کې خلکو په مشورتي لوی جرګه کې د خپل استازي په انتخاب کې په پوره لیوالتیا برخه واخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د اپریل په 9 په پلازمینه کابل کې مشورتي لوی جرګه رابللې ده. نجیب الله الخیر له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بې خبري ناستې پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو لارې په ټولو لري او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلي دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمیې سره سم خوستي ولسونو خپل دېرش استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان د رسنیو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې
موږ د دېرش کسان سهمیه ورکړل شوي وه چې په دا کې 30% ښځې وې، نور سړي وو. دغه ټاکنې شفافې په ټولو ولسوالیو کې وکړې چې په زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی و او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته و کسان اسماعیل خیر مندوزه او تنوی ته درې درې، صبرای ته څلور، نادر شاکور ترزی او شیرو، زازی میدان او مساخیر ته دوه دوه، همدارنګه سپیری، قلندر، گربز و باک او شمال دوه مونده ولسوالۍ ته د یو یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکر الله بابکرخیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې
په لویه اندازه خلک راوتلي او شفاف انتخابات ورته وشول. د خلکو احساسات ډیر لوړ وو او دا خلک د جنگ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتوی ونډه ډیره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډیره لویو جرګو او مهمو ملي پریکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلیږل. خو دا ځل په ټاکنو کې ډیری روڼاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیر او مندوزه اوسیدونکو لخوا مشورتي لوی جرګې ته ورپېژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې وسوالو طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل
دغه جرګه که چیرې طالبان ګډون پکې وکړي کوونه کې او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریځ باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای هم دغه عدالت پکې تمن شوی، طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسولی چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د ثور په 9 چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابر ده په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشا 2.5 استازي برخه اخلي، درېیمه برخه به خزیوي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. مشورتي لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار ولایتي شوراګانو ته سپارل شوی دی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شئ. په کندوز کې د ریدي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره وشوه. د تیرو کلونو په تیر 6 بیا د کندوز سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر او ادب د مینوالو کوربه و او د دغه ولایت فضا یو ځل بیا د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو له مینې ډکه شوه. په دې اړه له کندوز څخه ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ورځ د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم و فرهنګ غوټۍ د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه هیڅو چې ولالته به ناامني وي یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریډیګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د دې شاعران موږ یو. د سمره لوی لوی شاعران او لیکوالان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل 12 مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندوز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې لښ تر لږه 14 کسان وژل شوی دي. دا چاودنه د کوټه په شیامیشتي سیمه کې شوې ده او نیمایي تلفات هم شیا ګاندي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چاودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار یا مارکیټ کې چې ډیره ګڼه ګڼه پکې و وشوه، او د راپورونو له مخې لکه څنګه چې تاسو هم ویل، د تلفاتو شمیرې یعنی د مړو کسانو شمیرې 14 کسان دي او له 150 زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې کارګرانو له یو لاری یا ټرک څخه د کچالو بوجۍ ګانې ښکته کولې. دوی وایي چې بم د کچالو په یو بوجۍ کې ځای پر ځای شوی. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي او ټپیان یې روغتون ته لېږدولي. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد ولسمشر عارف علوي په یو بیان کې دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا ډول حملې به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نه کړي. شبر صاحب د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا حمله د بشریت د دښمنانو کار و.
بله تکل صاحب، معلومه شوې ده چې په دې حمله کې دقیقا څوک په نقشه سوي دي؟
چاودنه د کوټې شیه هزاره میشتي سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکارۍ په مارکیټ کې شوې او د پولیسو یو چارواکي چې د جکپورې چارواکی دی عبدالرزاق چیمهم له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دې حملې هدف ظاهرا شیهګان و.
یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ اس طرح ہے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اس
دا بمی چودنا پر سبزی منڈی کی شوی چے پر نتیجہ کی تردی دا مزماد معلومات و لمخی شپارس کسان وجل شوی پر وجل شوی و کسانو کی ات ہزارگان او نور کسان او یو ملیشا پولیس او پر ٹپیانو کی ہم پر ہزارگان و سربیرت سلور ملیشا پولیس شامل دی.
زخمیوں میں بھی چار لوگ ایف سی کے زخمی ہیں.
د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې پر حکومت غږ وکړ چې د شیعاګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه ویل پر هزاره شیعه ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاور ته وسپارو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. البته په بلوچستان ایالت کې بیلابیلې وسله والې ډلې فعالیت کوي، خو دا ایالت تر یو حده د بلتونپالو بلوڅ وسله والو د تروریستي حملو ډګر هم دی. دا ډله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ او د تیلو او ګاز په څیر د دې سیمې په طبیعي زیرمو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. خو شبر صاحب، په پاکستان کې په ټوله کې د هغو سنی افراطي ډلو شمیر هم کم نه دی چې له شیعه مذهب سره دښمني پالي او پر شیعه مسلمانانو یې پرله پسې خونړۍ حملې کړي دي.
بله تکل صاحب، پخوا هم چې کله په کوټه کې حمله شوې ده او په هزارو باندې برید شوی دی، ډېر کله مسؤلیت داعش او دغسې نورو ډلو منلی دی او د بلتون پالو یې کله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی چې مشخص ډول شیعه په نقشه سوي وي. همداسې
تقریبا په ټولو مواردو کې همدغسې و، یا داعش و، مګر تر داعش نه هم زیات د سپاه صحابه او
نور افراطیان
لشکر جنگوي او دغو په څیر دغه سنی افراطي ډلې چې مخکې ما یادونه وکړه، د تقریبا د زیات شمیر د حملو مسؤلیت هم دې ډلو منلی.
خو تر اوسه پورې د دې حملې په برخه کې چا څه نه دي
تر اوسه پورې څه نه دي ویل
شوي. مننه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نه لولو، خو ورلمه خدا هیله کوم چې کله تاسو اس ام اس راستوي هڅه وکړي چې په لنډو راته ولیکي خپل نوم او خپل ځای. دعا او سلامونه او دا شان چې تاسو لیکي هغه بیا د اس ام اس په دوه مکرښه کې ستاسو مطالب راځي چې هغه بیا ستاسو اس ام اس څوک سم نشي لوستلی او ستونزه رامنځته کیږي. بیا کله ناکله ګیله هم کوي چې زموږ اس ام اسونه نه لولي. خو مخکې تر دې چې اس ام اسونو ته مخه کړو، د نویو الکترونیکي موټرو په اړه به تفصیل له عصمت څاروانه واورو.
فورد کمپنی وای چې تر 2030 پورې به د دې کمپنی نوی الکترونیک موټرونه په یو وار چارج کېدو تر 1500 کیلومتر پورې مزل کولای شي. فورد د خپلو دغو موټرو لومړنۍ بیلګه تیر کال د امریکا د ډیټرویټ ښار په نندارتون کې وشوده. ویل کېږي چې شای فورد تر 2030 پورې د خپلو الکترونیک موټرو د چارج ظرفیت نور هم زیات کړي او په یو وار چارج کېدو یې د 1500 کیلومتره مزل جوګه کړي. فورد یوازینی کمپنۍ نه ده چې د خپلو الکترونیک موټرو د چارج د ظرفیت د لوړولو په لټه کې ده. جاګوار هم وایي چې دې ته ورته پروګرام لري او تر راتلونکي کال پورې به یې عملي کړي. اوس یوازې د ټیسلا الکترونیک موټر بیټری تر 1500 کیلومتره پورې کار کولای شي. د دې لپاره چې په ګڼو هیوادونو کې الکترونیک موټرو ته امتیازونه په پام کې نیول کیږي، د دې ډول موټرو پیرودونکي مخ په زیاتېدو دي او له همدې کبله ډېرې کمپنۍ هڅه کوي چې د خپلو الکترونیک موټرو د بیټریو قوت زیات کړي. مرسډیس بنز، اودی، هایونډای، کیاو د څو نورو موټرونو په اړه ویل شوي چې د خپلو الکترونیک موټرو د بیټریو د چارج پر زیاتولو کار کوي. د دغو موټرو بیټری اوس په یو وار چارج کېدو له 340 کیلومتر تر 440 کیلومتر پورې کار کوي. په ډیرو لویو ښارونو کې د دې لپاره چې الکترونیک موټر هوا نه خرابوي پارکینګ وړیا دی او په یو شمېر ځایونو کې چې د تیلو موټرو ته پکې د درېدو اجازه نشته، دغو موټرو ته د درېدو اجازه ورکول کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي، د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې راغوښتل ښه اقدام دی، دا به نتیجه ورکړي. عبدالرحمن لیکلي دي چې د سولې د مشورتي جرګې لپاره په خوست کې سم انتخابات ترسره شوي دي. البته په دې اړه مو د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې راپور درلود. رحیمی له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي، پر سر صلیب او نورو خیریه مؤسسو برید لوی چرم دی. د بیا په ورته وخت کې د کندهار له ادارې هم شکایت کړ. اسدالله اندړ د میزان لول سوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي، هر افغان د خالد او د طالبانو د عملیاتو پر ځای د سولې اعلان غواړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، دواړه لوري باید د قطر پر راتلونکي غونډه کې تفاهم ته ورسی شي او دوی بیا دا خبر هم کوي چې موږ دې خبرو ته خوشبینه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي، د افغانستان په سولې کې پاکستان او ایران استرګواښونه دي. دوی طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او په افغانستان کې په دې ډول باندې جګړې دوام کوي. طاهر صابر له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي، تر هغه تو سو دښمن نه پیژني باید لمنځه یوړل شي. او بیا دای د کوټې پیښې ته اشاره کوي چې دای وشه بیلګه ده. شفی جان زدران د خوسلانه تر شاکوټ ولسوالي څخه پر استول اسمس کې وی خورا پیلي موضوع ته اشاره کړې ده. دی وایي چې حکومت د کوسډب سپیو غم خوړي چې خلک یې لستونځو سره مخامخ کړي دي. خو شفی جان وروره خلک دغه سی وړې ستونزې باید په خپل هواري کې هر څه تک حکومت ته انتظار یو او په حکومت کې مخه سي حالت وي نو بیا به ستونزې څنګه هواري شي. بشیر حبیبزی داز ریولوسوالی کلی کی که چرته خارجان له افغانستان او نوزی طالبان به جګړو ته زور ورکړي. او عبدالله له لغمان پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي، په لغمان کې هوا ډیره شسوي ده، خلک په کاروندو بوختي او امنیتي وضعیت هم تر پخوا بهتره ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې زمرایا زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د انتخاباتو د بودیجې مسله څېړل شوې ده او د انتخاباتو یو تخنیکی موضوع باندې هم بحث شوې ده. دولس په جو دیرش دقیقې دي مخکې تر دې چې زمرایا زما حق پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه لرزوان مراد څخور.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د افغانستان د سولې د مسالې او په دې پروسه کې د ازبکستان د ونډې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبان لخوا د پسلنیو عملیاتو د پیل اعلان د دې ډلې لخوا د تبلیغاتي جګړې برخه ده. طالبانو نن په یو بیان کې چې په 50 ژبو خپور شوی دی د پسلنیو عملیاتو د پیل اعلان یې خبره کړه. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د اورسیو سیلابونو له کبله څه باندې زرو تنو زیانمنو شوو خلکو ته خوراکي مواد ویشل شوي دي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژل دي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږو ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 206 شپته نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماندی کې د ډی ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. ډی ورځ د 1944 کال د جون شپږمه هغه ورځ ده چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1.5 لک سرتیري د نورماندی سواحلو تخته شول او هغه جګړه پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماتې وخوړه.
مارایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ نرمنې بیا هغه نرمنې
او مهال د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه ته موزه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ زیاتره بحث مو د اس ان ټي وی او ام ډي ار سیستمونو په اساس د انتخاباتو تر سره کېدو ته ځانګړي کړی. خو له هر څه وړاندې په دې اړه لاندې معلومات. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کیږي چې یو کس یو ځانګړي کاندید ته رایه ورکوي او په انتخاباتو کې هر کاندید لوړې رایه ووسی هغه بریالی کېدای سي. تر اوسه هم چې د افغانستان څومره انتخابات تر سره سوي دي که د ولایتي شورا، ولسی جرګې او جمهور ریاست انتخاباتو هغه په اس ان ټي وی سیستم تر سره سوي دي. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کیږي چې رایه یو کس نه بل کس ته نه انتقالیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو په نوي قانون کې اس ان ټي وی سیستم ام ډي ار ته واوخت. په ام ډي ار سیستم کې رای له یو کاندید څخه بل کاندید ته انتقالیږي. د ام ډي ار سیستم کې رای حوزوي وي. کله چې په یو حوزه کې ډیر کاندیدان مساوي یا کم رای ترلاسه کړي د نورو کاندیدانو رای ورته انتقالیږي او په انتخاباتو کې له حوزې یو مخکښ کس بریالی کیږي. په نوي قانون کې د ونه سوي چې له جمهور ریاست پرته به د ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په نوي سیستم ترسره کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولایتي شورا انتخابات هم په زاړه سیستم ترسره کیږي. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ام ډي ار سیستم تر هغه چمتو کړي او د تصویب لپاره جمهور ریاست ته سپارلې ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې لابلابل موضوعات تو سربیره په همدې هم غږیږو. خو له هر څه وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه اورو.
زمانو نیمه سفیده زده ماسل دوه حقوقم د یو خصوصي پانتون زمو په نظر باندې دغه انتخابات چې کېږي د اس ان ټي وی د دې پروسه ده د دې شفاف ده ځکه چې د تقلب او تخلف مخنیوي کوي او هغه کس چې رای نیسي دغه مهرای مقابل په هغه باندې مخامخ ځي او دغه بل طریقې چې ده چې اوس دولت هغه انتخاب کړی چې یو چا یا ورای دبل چاپ هغه باندې انتقال کوي هغه زما په نظر څه هغه شفاف هم نه ده ځکه چې یو کس چې هغه کامیاب سي برای سي بلکې چې برای مونسي دغه رای رئیس ده هغه زما په نظر هغه لمنځي تخلف په هغه باندې ډیر زیات زی او هغه هم اصل دیموکراسي کې نه ده چې یو چاره بل چاته ورکي دا ډیر زما په نظر باندې ښه نه ده. خو بیا هم زما په نظر دغه درې انتخابات چې موږ په مخ کې لرو لکه انتخابات ریاست جمهوری ده یا انتخابات ولسی جرګه ده او شورای ولایتی ده په دغه باندې چې دغه اس ان تی وی وشي دا ډیر ښه شفافه او با اعتباره پروسه وي.
امیر رمزم دی حقوق محصل اس ان ٹی وی او ایم ڈی آر بهترین طریقه چې ده اس ان ٹی وی ده په دې خاطر چې اس ان ٹی وی کې چې ده صحیح ده ک رائے محدودیږي لیکن دغه تل چې ده ډیرو معاملو څخه ډډه کوي څوک نه پریدي چې معاملې وشي. اما کچرت قابل د انتقال یا ایم ڈی آر وی په دې کې کېدای شي چې دغه کم ټیمونه نور دي د بازي منافع په خاطر د نور سره ائتلاف وکي او دراغه رائے هغه ته ورکی یعنی بیا دا معنی ورکی چې یو سهامي شرکت غونتی یو شی جوړیږي چې څه امتیاز راکړي او هغه کم خلک چې یعنی په دې ټیمونو کې ندي هغه خلک کشایسته وي کار څومره تحصیلات ولري یعنی که څومره د خورنۍ نه وي نشي کولای چې د قدرت لاره پیدا کی. نو دا قدرت هم دغه محدود شرکتونو په لاس کې ده چې همدغه خلک ځانونه کاندیدای او د خلکو رائے اخلي او کچیرته دای کامیابی راشي خو که نشي کامیابی دی اماغه امتیاز چې کوم دی کامیابیږي یا کامیابی ده کوم شی چې دی په نظر کې لري هغه چې دغه رای ورکی بلته اماغه شته اماغه منافع بیرته چې د تطبیقي هغه منافع ته د لاسرسي پیدا کوي او لاسته راوړي.
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو اوریدل. دراتونکو انتخاباتو په اړه د بودیجې نشتون او نامنې تر ټولو سترې اننګه بنيدي. په دې اړه مده ولسی جرګې پخوانی وکیل یوسف صابر د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې ویان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه کړی دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین هم را بللی وو خو څوک بحث ته چمتو نسول.
مروه جان لومړی پوښتنه له تاسې نه پیلو که تاسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو همدارنګه د ولایتي شورا د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو پاره اوریدونکو ته معلومات ورکړي څونو پرمختګونه سوي دي.
ډیره مننه. سلام تاسو ته موږ اوریدونکو ته او په بحث کې حاضر ملمنوته کمیسیونونه د ولسمشری زو ټاکل لپاره او همدارنګه د ولایتي شوراګان ټاکل لپاره او د غزنی ولایت د پارلماني ټاکل لپاره دوی وایي چې موږ چمتووالی نیسو او درو په همدې باندې بحث کوي. همداونه دوی هغه بودیجوي طرحه په جزئیاتو سره د افغانستان مالی وزارت ته ورولېږله او موږ منتظر یو چې د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا د قبول سي او رسلغنه د کار پیل کړی په رسمي توګه. د بایومټریک لپاره کمیټه جوړه شوې چې بایومټریک باندې کار کوي. کوم بایومټریک په سافټویر کې ځینې بدلونونه باید راسي. مشورتي ناستې د څار بنسټونو سره دوام لري ځکه په تیرو کې په تیر ټاکنو کې موږ د بایومټریک له دسکا سره ډېرې جدي ستونزې درلودې. هغه سره لدی چې موږ ته مرسته ونه کړه د سر درد هم سمکته او هر څه مو چې کول اوس د کمیسیون لپاره حتی د ځینو ولایتونو د تورو او سپینو رایو جلا کول هم ستونزمن کار شوی ده. نو ځکه د دې په سافټویر باندې باید کار وسي. کمیسیون ویلي و چې دوه ملي کمپنۍ او دوه نړیوالې کمپنۍ به دا چک کوي. له بلې خوا ویلي و چې لس ګوتې په دې کې کارول کیږي تر څو د جریان پروسس سي. د لسو ګوتو کارول هم ستونزمن ده ځکه د وخت له نگانه ډیر وخت نیسي او که دوی وایي چې موږ دا کار کولای سو بیا نو محلونه ډېر کی مرکزونه باید ډیر سي. هغه ته هغه ظرفیت قوه ډیره ضرور ده. ډیر ټاکنیز مواد ورته پکار دي چې دغه ظرفیت هم تر ډیر حد پورې موږ نوینو. لبلې خوا د ولایتي شوراګانو نومنیکنه تر سند سوي خو د قانون پر اساس د ولسوالۍ د ولسمشریزو ټاکن لپاره یو څلور شل ورځې مخکې د ټاکنو ورځ څخه باید نومنیکنه پیل سي. دا د قانون پر اساس کوم ستونزه نه لري. تر څو وخت ډیر پاتې ده خو جدی کارونه د کمیسیون پاتې دي چې په غبن کار وکړي. تر اوسه پورې په دې کار سوی و چې ځینې د قوانینو نقص د ټکټونو لخوا لیدل کیږي د احتمالي نوماندانو لخوا لیدل کیږي چې د دې جدي مخنیوی باید وسي. همدغه موارد دي او تر اوسه پورې په د پارلمان په ټاکنو باندې دوی کار کوي. همداونه د ځینو ولایتونو نهایي پایلې به اعلانیږي د شکایت کمیسیون لخوا لیږل شوي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په استثنا د څو ولایتونو چې هغه کابل کابل د میدان وردګ بغلان او د کوچیانو د حوزې ټاکنې ډېرې جنجالي دي په هغه څېړنې روانې دي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دغه بحث هم د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي او تر څو پورې اړوند موضوع په اړه باندې وروستي جزئیات خپاره کړي او اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خو له بده مرغه دوی د تل په څېر بیا هم حاضر نه سول. حبیب صاحب، که درته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې دغه د انتخاباتو موده وځنډوله، دا ځل څه فکر کوي؟ آیا د انتخاباتو دغه موده چې د میزان میاشت کې ټاکل شوې ده، په دغه میاشت کې انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات ترسره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بافان صاحب تاسې ته، صابر صاحب ته، مروجان ته، اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع د سیاست پورې تر ډېره بریده پورې تړاو لري. د سیاسي اوزاتو په کتو سره اکثره وخت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصامیم تغییر کیږي. اگر چې دوی د کله چې انتخاب سول په هغه وخت کې داسې ګونګسې وادې وي چې دوی به څومره چې زر کېدلی چې انتخابات ته زمینه مساعده کړي، ولې د بودیجې نشتون له امله او د حکومت د نه تصمیم له امله او د بهرنیانو د نه مرستې له امله دا انتخابات وځنډېدل او شپه د میزان ته پاتې سول. چې د نوي کمیشنرانو په راتګ سره وعده شوې ده او ټول نوماندان هم په همدې باندې متفق دي چې مقرری باید لسره وسی، ځنې مهم پوسټونه دي. نو د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مکلف دی چې دا پوسټونه باید اعلان ته ورکړي. دا هم د پروسی ته اړتیا لري، شفافیت تامینولو ته اړتیا لري. زه فکر نه کوم چې لا تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون او د اصلاحات اداري کمیسیون دواړه یو مشخص موافقې ته رسیدلي وي چې موږ په څه ډول باندې دا بستونه اعلان کړو.
چې تقریبا د څو ولایتونو هغه ریاستونه اعلان ته تللي دي او تیر او څو ورځې وړاندې وروستۍ ورځې وي چې دغه دوی هغه واخلي، هغه کوم فرمې او شی چې واخلي، اسناد واخلي، نو ممکن څو ورځو کې وروسته د امتحان واخلي، اعلان شي. موږ تاسې زیات وخت لرو، تقریبا پنځه میاشتې وخت لرو. پنځه میاشتو کې کولی شو موږ ته ډېر زیات مخکې ولاړ شو. نو دې ته په کتلو سره بیا هم تو انتخابات کمیسیون ونه توانېږي چې دغه پروسه بشپړه
کړي. یعنی هدف مې دلته دا دی، یوازې دغه څو ولایتونه نه وو چې یا نوماندان هغه چا چې رایه ورکړې ده همدغه کمیشنرانو ته په همدې موافقه وکړي. هلته یو کلي تغییر دپاره یو روډماپ جوړ شوی دی. ویل سی وی دی چې فرض مثال په لوایحو کې به تغییر راځي، په طرز العمل کې به تغییر راځي. دغه د استخدام پروسې لپاره چې کوم طرز العمل د دواړو یم د انتخاباتو کمیسیون هم د اصلاحات ادارې له خوا جوړیږي، هغه لا تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې
د انتخاباتو کمیسیون سره خبرې وکړي. دوی ول چې تحریری امتحان د اصلاح ادارې اصلاحات اخلي او تقریری امتحان د اصلاح کمیسیون اخلي. هلته یو طرز العمل جوړ شوی،
یعنی د دوی
لپاره، د استخدام لپاره،
یعنی د دوی له خوا دا جوړ شوی دی. دا چې اصلاحات ادارې ورسره په دې اړه باندې موافق دی کنه د موافق بیل بحث دی، اما زه دقیق معلومات په دغه برخه کې لا تر اوسه پورې نه لرم. یعنی ځکه د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه دي شریک شوي له ولس سره چې دا پروسه به په څه رقم کېږي، نظارت کېږي. لا هم تر اوسه پورې، ځکه زه هغه د نوماندانو چې د ریاست جمهوري نوماندان وو، دا د هغوی تشویشونه وو چې په مختلفو غونډو کې دوی دغه شان وویل چې یعنی د کمیسیون لخوا لا هم هغه لازم وعدې چې په لومړیو کې شوې وې چې د یو نوماند په توګه ولسمشر هم هغوی ته رایه ورکړي، د نور نوماندانو سره به په همغږۍ باندې دا پروسه مخکزي متاسفانه هغه نه ده سوي په مخ کې نه تللي. ول تر ټولو مهمه چې د بودیجوي ستونزه ده د کمیسیون. خدای دې وکړي
دغه بحث وروسته بیا راګرځي.
خدای دې وکړي چې دا د د د ستونزه حل شي، امنیت ستونزه حل شي. تر ټولو مهم سیاسي تعاملات دي چې حکومت هم د کمیسیون خپلواکي وساتي. دا هغه موضوعات دي چې باید په دغه شپږ میاشتو کې حل شي. خو زه چې د وضعیت ته ګورم، حاکم وضعیت ته، د سولې پروسې ته، یو څه ماته ستونزه ورکړي.
صابر صاحب، حبیب صاحب یادونه وکړه چې د سولې پروسه کې د انتخابات پروګرام یو د ملي پروسې په توګه ورته وکتل سي. ستاسو له نظره انتخابات مهم دي او کسوله مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د ما په نظر باندې دواړه ډیر زیات مهم دي،
کوم ته باید اوکارو
سي او هم سوله. خو فکر کوم هغه خلک چې د انتخاباتو لپاره کار کوي هغه په سوله کې نه دي مصروف، او هغه خلک چې په سوله کې کار کوي هغه د انتخاباتو لپاره نه دي مصروف. دا دواړه یو پروسی دي. د ما په نظر باندې صلح هم یو توفه نه ده چې موږ تاسې څوک راکوي چې یو شی راوړي او موږ تاسې په میز باندې کېږدي. دا تاسو صلح ده، دا تاسو صلح. صلح هم ډیر زیات کار غواړي. د دې خلکو ذهنیت، دا کوم خلک چې اوس د حکومت یا د نظام په خلاف دي، د دې خلکو ذهنیت جوړېدل، بیرته راتګ په عمومیاتو کې کېدای سي یو وربند وسي. د افغانانو ترمنځ خبرې هم شروع سي چې د وروستیو کې تاسې هم خبرې په دې باندې چې طالبانو هم دې ته آمادگی خودلی ده چه دوی د افغان دولت سره کینی د افغانانو سره خبرو ته د ما په نظر باندې انتخابات هم ډیر زیات مهم دي. اهمیت په دې کې ده چې مونږ او تاسو دا څو ورځې اورو، حتی د ګاونډیو ملکونو رهبران یا صدر اعظم د پاکستان هم دا ویلي چې موقت حکومت باید راشي، چې د ما په نظر باندې موقت حکومت د افغانستان لپاره زهر قاتل ده. مونږ او تاسو تجربه لرو، ډیر وخت هم نه ده تیر شوی، تقریبا یو شل پنځه ویشت کاله مخکې مونږ او تاسو د دې برخلیک سره لاس او ګریوان و. بالاخره د ملل متحد په منځګړیتوب باندې دا کار وشو.
خبره داسې برداشت کېږي چې دواړه ملي پروسې دي، هم د انتخاباتو ته کار وسي په خپل وخت باندې، هم د سولې لپاره کار وسي. خو که چیرې صلح کېږي او شرط هم دی چې انتخابات به کېږي، له سره به کېږي یا د ستم به نوی کېږي، بیا نو انتخابات نو خو صلح مهمه. صلح
د ما په نظر باندې اول خو راځي دغه د انتخاباتو د کولو یا د نه کولو په امکاناتو باندې که مونږ تاسو وغږیږو. د میزان په میاشت کې د ریاست جمهوری انتخابات، د ولایتي شوراګانو انتخابات د ما په نظر باندې ډیر زیات کم وخت ده. کم وخت په دې معنا باندې ده، اول خو هغه مدرک چې مونږ او تاسو د انتخاباتو د رایې د ورکولو لپاره استعمالوو هغه څه شی ده، اول باید په دې باندې فکر وسي. مثلا تذکره ده، بیا کارډونه توضیح کیږي، د پخوانیو سټیکرو د شان استفاده کیږي. که چیرته له دغو شان نه استفاده کیږي له پخوانیو نه، نو دا انتخابات بیا انتخابات نه دي، یعنی حتی له دې انتخاباتو نه دا کوم چې تیر شول دی نه به هم بتر وي. او که چیرته د دې لپاره یو ډیر اساسي کار چې د تقلب او د فساد او د نورو بدبختیو مخه پکې ونیسي، د ما په نظر باندې چې هغه لږ وخت غواړي. د سولې خبرې کوم معلومات چې مونږ او تاسو لرو د میډیا نه یا د ملګرو نه، د سولې هغه خبرې چې د امریکانو او د طالبانو په منځ کې دي هغه تقریبا نهایي شوي دي. چې خلیلزاد صاحب څو ورځې مخکې په خپل مصاحبه کې وویل چې په هغه کې څلور موضوعګانې دي. یو موضوع د امریکانو نظامیانو وتل دي، دویم د افغانستان خاوره به د چا په ضد باندې نه کارول کیږي، درېیمه مهمه خبره دا وه چې افغانان به خپل منځ کې سره کښېني، او څلورم اوربند ده. نو دوی ویل چې دا ډیر نږدې ده په دې وخت کې، او مونږ او تاسې به د دې شاهد یو چې په نږدې وخت کې به دا لاسلیک شي. کله چې اوربند وشو او افغانان خپل منځ کې سره کښېناستل، زه فکر کوم د انتخاباتو په پروسه باندې په هغه تطبیق باندې کوم تاثیر، یعنې کوم خنډ نه شي ګرځېدلی. ولې په سیاسي لحاظ باندې چې طالبانو هم مخکې ویلي چې مونږ یو مشترک حکومت یا مشترک نظام غواړو، د مشترک نظام په دې معنا ده چې د طالبانو نمایندگان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي، او دوی هم په انتخابات په حکومت په نظام کې په هر قوه کې خپل کسان ولري، تر څو آینده کې دوی د مشترک حکومت خپل کوم اهداف سي دي هغه اهداف ته ورسیږي.
مننه صاحب، ډېر زیاته مننه. مروه جانې، ګر چې دغه سوالونه زیاتره د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤولینو ته راجع کیږي، خو بیا هم په هر صورت باندې دوی خبرو پروګرامونو ته نه حاضرېږي. دا نوې سیاست پالیسي هم دا ده چې دوی باید رسنۍ ته ولاړ نه سي، رسنۍ دوی ته ور سي. نه پوهېږم دلته یو غټه ستونزه رامنځته شوې ده. خو دا چې تاسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نږدې کار کوي، ورسره هر وخت په تماس کې، زیاتره تاسو سره معلومات شریکوي، دوه غټې ستونزې دي. یو د بودیجې نشتون ستونزه، بل د امنیت ستونزه ده. که په د وروستي معلوماتو راکړي، د بودیجې مسله تر کومه حده جدي ده او څومره حل سوې ده، او امنیت په اړه باندې حکومت او اړوندو بنسټونو څه کړي دي؟
ډېره مننه. مخکې له دې چې د دغه سوال ځواب ته راسو، د میزان د شپږمې نیټې د نقصولو موضوع رامنځته سوه. درې لامله کېدای سي چې بیا شپږم د میزان نقصي. یو دا چې شاید بودیجه هیڅ ور نه کړل سي له نړیوالې ټولنې لخوا، یا هم دا
بودیجه چمتو کوو.
د دغې بودیجې چمتو کول د افغانستان د حکومت لپاره، ځکه په باور وار سره له دوی څخه موږ غوښتي وو چې د ټاکنو لپاره یو اختصاصي بودیجه باید ولري، خو په هغه وخت کې دا قبول نه کړه. نو اوس هم زه فکر کوم دا به ستونزمن کار وي، په یوازې د افغانستان حکومت دا کار وکړي، بیا له نورو ستونزو سره موږ مخامخ کیږو. او بل هغه ستونزه چې شاید ټاکنې وځنډوي او اندېښنه خلک ترې لري، هغه د سولې خبرې اترې دي، چې داسې نه سي موږ د سولې لپاره انتخابات قرباني کړو، ځکه سوله هم موږ ته مهمه ده، خو ټاکنې هم یو وسیله ده د سولې، د همیشه د تلل لپاره. بل مسله د کمیسیون د دایمي کارکونکو او د ولایتي کارکونکو د استخدام پروسه ده چې طرز عمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو کمیسیون ته ورلګل ده، او دوی به د شفافه او ښه ازموینې په ترڅ کې به د کارکونکو دوی استخدامي موږ له دوی څخه وغوښتل چې د څار بنسټونه هم د څار بنسټونه هم باید له دغې پروسې څخه نظارت وکړي تر څو د خلکو اعتبار هم پر ځای سي. نو دا مسله زموږ مشورتي ناستې دوی سره دوام لري. د بودیجې نشتون په جزئیاتو سره د بودیجې د هغه مسایلو چې په کومه برخه کې بودیجه څه شي لپاره پکار ده، د طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه درې ورځې مخکې د مالی وزارت ته وړاندې کړله. اوس چې دا د افغانستان حکومت دې ته لبای کویلی سي او کنه موږ هم منتظر یو، ځکه بودیجه یو له مهمو اصولو څخه ده. په تیرو ټاکنو کې هم د افغانستان ټاکنې د هغه هیوادونو چې زموږ په شاوخوا کې دي د دې په تناسب باندې څو برابر موږ مصرف کړي وو، خو بیا هم نتیجه یې سم نه وه. راتلونکي ټاکنې هم همداسې دي، او د امنیت په برخه کې یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نسی کولای ټول شان سم کړي. د ډیری مواردو کې زیاده خلا ارګانونو د مرستې کموالی موږ وینو، د حکومت هغه بی توجهي یا هم نه پاملرنه، او د هغه نهادونو چې د دوی دنده ده، مثلا امنیت مسله، مثلا د بودیجې مسله چې دوی طرحه ورکړله، اوس باید د افغانستان حکومت دې ته څه وکړي، یا هم د مالی وزارت د دوی د تابعیت مسله چې د بهرنیو چارو وزارت پورې تړون لري، د دوی د اتهام مسله، ځکه دغه کسان چې اوس دوی ځان نوماند حسابوي تر اوسه هم نوماندان نه دي او نهایی لست نه ده معلوم. خو له کمیسیون څخه مو غوښتنه هم دا وه چې د نهایی لست باید خلکو سره شریک کړي تر څو مخکې له وخته کمپاینونو څخه هم ډډه وسي، ځکه عملا موږ وینو چې همدغو احتمالي نوماندانو کمپاینونو ته پیل کړی ده د پروسې لهدغې لړۍ.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې وروستی لیست نه اعلان شوي هر ډول حرکات کمپاین نه شي ویل کېدلی. حبیب صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تعدیل سه، نوی قانون رامنځته سه، په قانون کې داسې یادونه شوې چې د یو میاشتې په اوږدو کې به د سي ان ټي وي سیستم امډیا ول طرحه جمهور ریاست ته وسپاره تر څو پورې کابینه کې دا تصویب سي. خو موږ تاسو ګورو چې انتخابات خپلواک کمیسیون ول چې امکان نه لري چې راتلونکي انتخابات د ام ډي آر په سیستم سره وشي. په قانون کې دا سیدونه سوي چې د ولایتي شورا او همدارنګ د ولسوالیو شوراګان انتخابات به د ام ډي آر په سیستم سره کیږي. اوس طرحه جمهور ریاست ته سپارل شوې ده. دلته انتخاباتو کمیسیون وایي دا کار موږ نه شو کړای. په لومړی قدم کې دلته قانون نقص نه سي، قانون ماته مند تر پښو لاندې نه سي. په اول پړاو کې
زه فکر کوم د قانون نقص د دې پراتک سره قانون نقص شوی دی، د اول ورځې به نقص شوی دی. بیا په کراتو کراتو لکه څنګه چې مخکې مراجعه ویلي چې دا شپږم د میزان دا هم ډیر زیات دقیق نه ده چې دوی د ټاکنې ترسره کړي بیا قانون نقص کیږي. په ډیری مسایلو کې قانون نقص شوی دی. د ایم ډی آر او د ایس این ټی وی سیستم، د ایم ډی آر سیستم تر ډیره بریده پورې د احزابو پورې تړاو لري، یعنی احزاب په هغه کې کولای سي فعال رول ولوبوي. بدبختانه په افغانستان کې موږ داسې احزاب قوي احزاب نه لرو، ځکه د احزابو د تقویې لپاره کېدلی سوای چې لس کاله مخکې یا د ډیموکراسۍ د راتګ سره چې کله موږ د 1923 کال نه وروسته د اساسي قانون خاوندان سو، هلې ځلې سوی وای باید مشروع احزاب چې هغه ټول منلي احزاب وای هغه تقویه سوي وای هغوی دپاره کار سوی، بیا موږ د ایم ډي آر سیستم نه استفاده کړو. بدبختانه چې دا نه لرو، او دا یو څه مغلقه سیستم هم دی. په هغې باندې د عامه آګاهۍ لپاره کار کول، زه دا منم چې د راتلونکو ټاکنو لپاره دا ستونزمن حالت دی. یعنی ډیری هغه ملګری دوستان چې زه شخصا خپله کوم چې په انتخاباتي مسایلو باندې بحث کوو، ولی په جزئیاتو باندې په دغه سیستم باندې پوره آگاهی نه برخمن نه یاستو، د دې لپاره ما آگاهی د کمپاین کول پکار دی ترڅو خلک په دې پوه سي، ارزښت باندې د دې پوه سي. نو د ولسوالۍ شوراګانو او د ولایتي شوراګانو لپاره د دې نه ګټه اخیستنه یو څه ستونزمنه ده. بل لحاظ دا چې قانون کې یادونه سوی باید وسی، نو هغه شرایط چې مخکې نه باید آماده وای هغه نه دي ورته آماده تر اوسه پورې. نو دا حکم دی، اکثره مسایل همداسې چې په قوانینو کې حکم سوی ولی له عملي لحاظه ستونزه سره موږ مخامخ کیږو. نو زه فکر کوم په دغه برخه کې قانون نقص شوی دی، او قانون له مخکې نه پیشبینی شوی نه و چې په کوم لارې حل بدیل ورته موجود وي چې هغه عملي شي.
مرواجان جواب کړي، ها کومې ستونزې وي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وځنډول؟
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مطرح کړي دي چې اوس ولې په شپږم د میزان د ولسوالیو شوراګانو ټاکلې ولې له اجنډا څخه وتلي دي، زه د دوی له دغه حرکت څخه هرکلی کوم، ځکه صادقانه راغله لوی ویل چې موږ ټولې ټاکنې نه سو مدیریت کولای.
مدیریت نه علاوه د کاندیدانو نشتون ستونزه هم ملته ډېره زیاته جدي و مطرح ده.
هم د کاندیدانو نشتون هم د دغه ټاکنو مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره هم زمانه یعنی په یو وخت کې په یو ورځ څلور ټاکنې تر سره کول موږ په دې پویدو چې دوی ستونزمند کار ده. خو د چراغلل صادقانه د افغانستان خلکو سره دا مسله شریکه کړه. زه فکر کوم دغه ده په هیڅ قیمت سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی ویلي چې موږ هیڅ ولسوالۍ شوراګانو نه تر سره یعنی ټاکنې نه تر سره کیږي، ویل چې په شپږم د میزان له دغو درېو نورو ټاکنو سره د دغه ظرفیت په کمیسیون کې نشته چې موږ د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې هم ترسره کړو. ځکه دا له تخنیکي لحاظه چې ورته وګورو دا کومه ستونزه نه لري، خو له سیاسي لحاظه ستونزه لري چې یو ډول ټاکنې موږ نسو حذفولی، ځکه دا په اساسي قانون کې راغلي دي چې باید دا ترسره سي. دا هم باید هیر نه کړو چې د نوي کمشنرانو لاره او مسیر مشخص نه ده چې یوازې راتلونکي ټاکنې دوی باید مدیریت کړي. کاش کې داسې وای، ډېری کار اسانه و، ډېر په جدي توګه به دوی یوازې راتلونکو ټاکنو لپاره کار کړی وای. تاسو باور وکړئ همدا اوس هم په جدیت سره کار کوي، مګر د تیرو ټاکنو له جنجال څخه دوی نه خلاصېږي. همدا ده چې وخت یې نیولی ده، د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړي او حتی د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د حذفولو موضوع رامنځته شو.
حبیب صاحب، تاسو وړاندې څه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ده کومې ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې موږ درلودلې هغه باید په راتلونکي انتخاباتو کې ونه لري؟
په اوسنۍ ټاکنو کې چې په راتلونکي دي که موږ ورته وګورو دا وضعیت بل ډول ښکاره کیږي. زه وایم چې ډیموکراسي دومره مهمه نه ده لکه د انسان ژوند چې مهم دی. ډیموکراسي د حکومتوالۍ یو ډول دی. موږ عملا د مرګ او د ژوند ترمنځ تفاوت کوو، د ښه ژوند او د مرګ ترمنځ. موږ باید لومړی ژوندي پاتې سو، د ژوند نه وروسته باید ډیموکراسي تمثیل.
صابر سمخ لیدنه چې تاسو ملي شورا ته راسئ د یو وکیل په صفت باندې، تاسو انتخابات خپلواک کمیسیون کې کار کړی، زیاته تجربه لرئ، هغه کوم ټکي دي چې انتخابات خپلواک کمیسیون یې په راتلونکي انتخاباتو کې په پام کې ونیسي؟
د ما په نظر باندې اولین مهم شاید چې دغه تعهد ده، باید هغه کسان چې دغه مسؤلیت په غاړه باندې لري باید یو متحد کس وي او دغه موضوع خپل یو موضوع وګڼي او دا مشکل خپل شخصي یو مشکل وګڼي او هغه حل کړي. دا یو موضوع. دویمه موضوع د پتیرو انتخاباتو کې دغه کوم موقتی مامورین چې دوی استخدامول په دغه تیره دوره کې دغه ولسی جرګې انتخابات تیر شو، دغه موضوع استاد د مکتب معلمینو ته سپارلې وه. حتی 10% معلمین هم حاضر نه شول. یو موضوع دا و چې دوی امنیتي مشکل و، بل هغه چې دوی ته ورکول کېدل پیسې هغه ډېرې کمې وې، خلکو زړه ښه نه کړه. بل هغه خلک هلته همیشه په مکتبونو کې وګرځېده راګرځېده، آینده کې د خپل د امنیت په خاطر باندې دوی ډېر اوسو. دوی باید داسې یو طرزالعمل جوړ کړي چې دا کار یو قسم جبری سیستم باندې جوړ کړي، که هغه معلمین کوي، که هغه مامورین کوي، که هغه هر څوک کوي. نو دغه د موقتی مامورین چې دي دا له ټولو نه مهم خلک همدغه دي، ځکه چې دوی دغه پروسې د تطبیق دغه خلک کوي. نو په دغه باندې کار وشي، متحد خلک استخدام شي. او بل مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی باید پدې کې وشي. لکه مثال به زه په تېر انتخاباتو کې موږ او تاسو د بایومټریک ماشینونه ولیدل. اکثر خلکو یعنی زه تاته د پوره باور سره ورته وایم چې اکثر کاندیدانو د موږ په شمول باندې دغسې کمپاین کوو، ویلې چې یو کس باید دوباره رای ورنه کړي، ځکه که دوباره رای ورکړل نو هغه اولینه رایه متضرره کیږي، خرابیږي. یعنی خلک په دې ذهنیت باندې وو، ولې بایومټریک ماشین اسې او هوایی شای وو، نه هغه اساسي کارونه ورته شوي وو. لکه مخکې چې موږ تاسو بحث پې وکړه، ووټرلیس غټ مشکل وو، باید په دغه باندې باید ډېر دقیق کار وشي. او یو ډېر منظم سند یا مدرک باید پیدا شي، که هغه الکترونیکی تذکری، که هغه هر چی شی، با وجود دې چې د انتخابات به راتلونکي په بایومټریک په دې شانو باندې کیږي، دغه یو ډیر اساسي او بااعتبار مدرک باید د دې لپاره پیدا شي.
ډیره زاتمنه مروجنه که دا بحث را جمع کړي. وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې انتخابات خپلواک کمیسیون کې د کوم کمشنران چې اوس کار کوي هغه د پخوانۍ په پرتله څومره وړتیاوې زیاتې لري، یعنی دوی ژمن دي چې د انتخابات ترسره کړي؟
لبعد مرغه دا کمشنران چې د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي وو، شرایط چې په قانون کې ورته ټاکل سوي دي، کمشنران په دغو شرایطو برابر نه دي، ټاکنیزې تجربې نه لري. خو دا دوه مسایل د دې باعث نه کیږي چې موږ سر له وخته ووایو چې دوی ظرفیت هم نه لري. مثبت نکته د نوې کمشران هم د نوې کمشران او کمیسیونونو دا چې ښه همغږي لري د دارالانشأ رئیسانو او له کمشرانو سره، بل د څار بنسټونو ته ښه غوږ نیسي. یعنی په دې پوه سوي دي که موږ ټاکنیزې تجربې نه لرو، د څار بنسټونه یې چون لري، دوی بد غوږ ونیسي او تر اوسه پورې ښه روان دي. که همدارنګه دوام پیدا کړي، په جدیت کار وکړي، انشاءالله راتلونکي ټاکنې به ښې ټاکنې وي. موږ مخکې له مخکې نه غواړو د دوی په ظرفیت باندې وغږیږو. انشاءالله چې یو غټ کار یې وکړ، بیا به موږ ته هم ثابته سي چې څومره ظرفیت ستا په کمیسیونونو کې.
د ولسي جرګې له پخواني وکیل یوسف صابر، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له ویان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان دي مروه امینی داشې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. مننه کوم درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایا، زما حق، خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه دی سی پلان کنه دی پکتیکا کې هم مور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.